السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو پیښو خبرو. ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې شوې.
د ایران حکومت غواړي چې د هغو ډلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابي وکړي او په راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویاندویان وایي طالبان ګواخي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې زورولي وي هغه پای ګیري کېږدي. دوی ته تهدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
د افغان نجونو د تعلیم د ملاتړ آنلاین کمپاین تود شوی. ګډونوال یې له 1 میلیون نه اوښتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدراعظم سره خبرې کړې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. بشری حقونه او ژوند په شیبو کې درته په دویم نیمایي کې لرو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش په پشپژو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکوي. اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. او په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرانس پرانیستل شو. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښی شي. د اسنا خبری آژانس تر راپور له مخې عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراز وویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ټاکل شوی دی چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتره اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدوي. طالبانو د خپل حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخوند په قول په یوه خبر پاڼه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار پیل شي. محمد عیسی اخوند کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبې په ورځ کابل ته په 2 ورځنی سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په مهال د دې پروژې سروې او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار یې بشپړ نه شي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د رویټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د پالیسي په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کال پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شایي د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. شاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد اغیزمنې مبارزې توان ولري که نه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونې دښمني پالي. د پنټاګون د چارواکي همداراز وویل القاعده شبکه شاید د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالاتونو ته ګواښونه متوجه دي. د پنټاګون د دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسمه ارزونه ده او دوی ردوي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیې د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلې مصرالی له آزادي راډیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
As we have repeatedly said, this is not a sign.
هماغه چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو او مجبوره یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپای اتحادیې کابو دوی اونۍ پخوا له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې یې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر واکته رسېدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جاني انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال سباندي او سلو 50 لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسدالله خان لوبړنی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه ګمارل کیږي. اسدالله خان پخوا د یوې مودې لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و. وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزونکی شو. د کرکټ د نړیوال شلو ور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنګلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویست انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په یو وسلواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس ووژل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریده وروسته تښتېدلې دي.
دغه حدود د دین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوزه درته څنګه راځي.
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې په هغې غونډه کې شوې چې نن تهران د افغانستان په اړه وربللې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنې څرګنده شوې دي خو طالبان نه وو وربلل شوي. دا چې په غونډه کې نور څه بحثونه شوي همکار مې دا موضوع تعقیب کړې ده. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې د ایران په نننۍ غونډه کې چارواکو او ګډونوالو څه مسایل مطرح کړي.
دغه غونډه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحنان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور لمخې ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړې چې نن په ایران کې پیل شوه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا د داعش فعالیت زیات شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې د داعش وروستیو حملو ته چې سلګونه شیعه افغانان پکې وژل شول اشاره وکړه. ویل چې دغه وسلواله ډله اوس مهال د افغانستان په جغرافیه کې شته او د حملو توان هم لري. د دغشان ویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړ، ویل چې پر طالبانو د خپل نفوس نه په ګټې اخیستنې دي د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته دغه ډله وهڅوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې چې له برتانیې نه ورته راستولې وه، د طالبانو لخوا د افغانستان د بشپړ واک تر نیولو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر دوام باندې اندېښنه څرګنده کړه. حاغلی ګوتیرش دا هم وویل چې افغانستان له مخ پر زیاتېدونکي بشري ناورین سره مخ دی چې سمدستي اقدام ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د هڅو غوښتنه وکړه، او ویل چې ملګري ملتونه له طالبانو سره د افغانانو د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. لودین چې دی غونډه ته په ایران کې د بیلابیلو هیوادونو سفیران هم وربلل شوي، برخه په کاغذ سوا او طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوی. خو دلته په افغانستان کې طالبان وایي هیله ده چې په دې غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ له دې غونډې څخه هیله لرو چې دوی به د افغانستان پر حالاتو مفصل بحثونه وکړي او پر شته ستونزو باندې به بحثونه وکړي او هغوی ته به حل لارې راوباسي. په افغانستان کې دا وخت اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، بشري ستونزې زیاتې شوې دي، نو د افغانستان اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر ګوري.
ښاغلی کریمی وایي دی هیله مند دی چې دا شان غونډې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو موضوع سره هم مرسته وکړي. مخکې له دې نه ویل شوي وو چې د ایران په غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده. البته د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به دې غونډې ته پر لیکه باندې وینا وکړي او د ویلو ده چې دوی به د غونډې په پای کې یو مشترکه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېره مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلی طالبان باید دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې غونډیو ته زیان نه پیښیږي. د تهران غونډه ته نن ولې طالبان نه دی غوښتل شوی او ایران په افغانستان کې د څه په لټه کې دی؟ همدا پښتنه د مرکې په ترڅ کې زموږ همکار صالح محمد صالح د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه کړي.
د ایران پالیسی د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا ستراتیژي د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دې لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دوی تربیه کړی د لپاره لابیو کی او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیونه او د خطرناکو ستراتیژیونه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی دا د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل، اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې بواجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و. خو تر هغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام او پرځول سو، ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې، د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي، په پټه یا هم په ښکارا فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې وروستیو کې اړیکې پاللې.
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کی. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس سونه کی. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی،
بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستي یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د ده لپاره چې مرکزي حکومت ضعیف کړي. خو اوس هم هماغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څو ورځې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وه چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې وه. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنا ورکوي چې دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې له امنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. مونږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري مونږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره. او که کوم داعش المنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري د دې ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وشي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار وو چې له ازادي راډیو سره یې په تهران کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په تړاو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام 3.5 خپرونې لري. اوس هم راځو د نجونو د تعلیم په اړه یو راپور ته. د هغه آنلاین کمپاین ګډونوال له 1,000,000 اوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه پیل شوی دی. دغلته کمپاینران له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. په دې کمپاینرانو کې د ښځو د حقونو فعاله زرقا یفتلی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی شامل ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر 70 زیاتې ورځې کېږي او تر 40 زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسالې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه شل کال مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د دوی په ملاتړ غږ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشټګ ټویټري کمپاین مخته وړي. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یوه غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکي هیوادونو یا G7 ډلې له رهبرانو غوښتنه شوې چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوې چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشټګ کمپاین لاس پلاس کیږي. دغه هشټګ یو کاروونکی سمیرا حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو انجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې د دغه آنلاین کمپاین یوه برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق غواړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړ شو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوی. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
موږ ټولو پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته چې د افغانستان لپاره دونه جنگیدلې یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو، نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
نجونې یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې بغړی بلال کریمی ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به نجونې وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلي چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلي وو د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یو پلان کار کوي چې په یوه یا دوو میاشتو کې به بشپړ سي او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل سي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپله کړي.
ڈیموکریسی
نوائی استبداد لو کا ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
اوریدونکو نور راپورونو ته هم رازو درته په دویمه نیمایي کې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو. سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس یو بل موضوع د افغانستان د ګوښه شوي پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د ولایتونو یو شمېر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان بیا وایي چې دا ادعا ناسمه ده او که چیرته په خپل سره توګه کوم وسلوال دا کسان ځورولي وي دوی به یې پوښتنه وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکېل وه عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکنی حکومت یو شمېر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمېر ویندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چشمیر څلور تنو ترسیږي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم خبرولو په شرط مطرح کړي ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نور ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړي دي. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي. زموږ ټولو ته اطمینان ده چې هغوی د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي، هغه پای ګیري کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه پای ګیري سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینهپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو، چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویانده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دموق گوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگا اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو، آن هر چا تی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل وکړي. ځکه هر چا ته چې یو مسولیت سپارل کیږي هغه اړ دی چې د خپلې دندې د لایحې له مخې هغه ترسره کړي.
د ولایتونو ویاندویان چې هم یې د مخکینی حکومت په ملکي او هم یې په نظامی برخو کې کار کوو، د حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې اغلې شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سودان له لارې کړای شوی صدر اعظم عبدالله همدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته لیدې شوی چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکټینګ کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشي او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نیټ پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وښوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملکي رهبرۍ، ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د $200 میلیونو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغو هیوادونو ویلي کچېرې پوځ د سودان ملکي رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلوالو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوې، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریکول. سره له دې چې سرتیرو په پرله پسې ډول د دوشنبې په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سوډان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سوډان کې دیموکراسۍ ته د انتقال پروسه دوه کاله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سوډان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتاح برهان واکمنۍ د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکي رهبرۍ سره د قدرت شریکولو یو ارګان دی. خو برهان پرون د دغې شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه وروسته درته راځي، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لان خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ټاکل شوې ده چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زر 800 کیلومتره اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدوي. د امریکا دفاع وزارت یو جتپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. اروپای اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپای اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتی دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي.
که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونو ته. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
فهیم انوری د لامبو په نړیوال جام کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د آبی ورزشونو نړیوال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي تصمیم لري چې فهیم انوری ته د افغانستان له بیرغ سره په دې لوبو کې د ګډون چانس ورکړي. یاد فدراسیون ویلي په دې سیالیو کې به د 2 هیوادونو 230 لامبو وهونکي ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب به یوازې فهیم انوری د دې سیالیو ګډونوال وي. ټاکل شوی چې د افغان اولمپیکي لامبو وهونکي به د اکتوبر 4 د روسیې په کازان ښار کې د لامبو په سترو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. انوري د توکیو په اولمپیکي لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب کړی و. په بدخشان کې د فوټبال سیالۍ د شاهین بهارستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د بدخشان د 15 لوبډلو ترمنځ په بهارستان ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې نن د شاهین بهارستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره دا سیالۍ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن ورځ په پایلو پکې شاهین بهارستان خپلې مقابلې لوبډلې آریانا بهارستان ته د یو ګول په ورکولو سره ماته ورکړه او د تلولۍ جامې وګټه. او د نړیوال شلوریز جام د لوبو په لړ کې نن بیا دوه لوبې ترسره کیږي چې سکاټلند به د نامیبیا په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي او بنګلادیش به هم د انګلند په وړاندې خپل بخت وازمایي. نامیبیا نن په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه کوي خو سکاټلند بیا خپل لومړۍ لوبه افغانستان ته وبایلله. انګلند هم خپل لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله او بنګلادیش بیا خپل لومړۍ لوبه سریلانکا ته وبایلله. په پرونیو لوبو کې بیا جنوبي افریقا ویسټ انډیز لوبډلې او د پاکستان لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم پکې ده تر اوسه 19 لوبې شوې دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. چې درون ملمه هم را سره ده، حقوق پو عبدالستار سعادت. دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو، په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب، اول خو ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. که چېرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنې څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي، هغه ته ازادي وایو. خو په علمي ډول ازادي یعنې څه؟
ازادي یو حق دی، او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادې استعمال ته منګ ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګ دې داسې تعریف کو چې د ارادې هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي، یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصد تعریف که منگه وایو چه دیو چه دی اراده مال تر حق وقت پوری چه دی نور و ارادو دی سلبیدو سبب نشی، یا دی ازادی حدود پخپلا دی نور و ازادهی دی. مثلا نیو چوک ازادی پا دی حد که مالایی تی پی دی نور و دی ازادهی سبب کرزی، نو اندقه محدودیت ده، نو پا دی اساس با نسبی ده. یعنی که دا مطلق شی بی ازادی لمنزه دی پا فلسفی لحاظ. نو امده چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده، بیا دی طول ازادی پا دی که تامینه ده شی. نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب، که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
ښه، د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري. بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوتې، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې دا جیار کې وایي، یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې، یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنې منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودوي. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې همغه دي چې د نورو ازادۍ محدودوي. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلی چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زموږ له نظره هم د ازادیو د محدودیت همغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک ازاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره ازاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري خاتنه موټر راځي، د هغوی حق سلبیږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري ازاده ده، مګم هغه سپید یا هغه سرعت، هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي. نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې ده باید لاړ شي. نو د حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوت دی، فرق لري.
په ملی او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې چې مشهوره ده، او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه. هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخوانی اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخیستي، ویلي چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي هلته بیا هماغه لیبرال دیموکراسي دي، هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې.
همداراز که تاسو ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت همدا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کورودان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي، هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا دا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیره ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اول ماده هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو دا دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه نشي وضع کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت لخوا ته نه وي، چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادي بحث کیږي، ازادي داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسئول آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق ازادي ده. البته دا ډیر یو پراخ بحث دی، ازادي ډیر زیات ډولونه لري. نو ازادي هغه څه چې یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی، نو یوازې مسؤول انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کړي او ډیر استفاده ترې وکړي.
ډیره مننه. قدر منه دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاجی باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسم وته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده لپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان یې ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلورو پنځه کړله.
او واده ته د خبرېدلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
تلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واټس اپ دی، ایمو دی، دا خو ټول همدغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر شی کار خلاصېږي.
نن همدا موضوع چېرو په پایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی، ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حده زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به له همدې ځایه پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو د خبرېتو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان یې ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلورو پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کده زوی واده دی، یا یې د ورور واده دی، یا یې د لور واده دی. نو دغه دپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدله او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جارچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خوانۍ یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله د د خبرېدو دپاره. داسې یو رواج و، یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ ورته ورکوله خوښۍ د زیرې په بدل کې. یا به نایان و، یا به میراوان و چې دا د اوبو دپاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات اخیستی و، اندازه غنم، جوار، ماش، هر څه چې به دغه بیا اخیستله. لکه په شادي کې چې و، دې ته ورته په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی اوسو، نو هم به دغه د خبرېدو دپاره. خو دغه مړی دغه به یو څه تر هغه ځکه ګړندی و چابک و، دا جارچان بیاره به کوله چې هغه مړی په دغه یوه ورځ باندې څوک خبر کړي او راسي تر څو هغه دفن کړي او پټي کړي. دا دې خلکو ته به داسې و چې هغه به د دوی خپل خپلوان، خپلې به وړونه و، اولادونه و، ماما، خاله، اکا، زامن، د دوی لوڼې، دوی به بیا یوازې هغه کسان ته نقشه کوله چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو تر اوهده وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه رااله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل، د کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېده چې چا چې به په کلي کې خط زده او لیک بیا زده و هغه به وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې، نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به و د هغه نوم لیکل کېده چې د پلانکي واده دی، د پلانکي اکا د زوی، او په دغه ورځ باندې دی هله د تاسو راسي.
په ځینو سیمو کې بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هب ورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادۍ خبر ورکوه او لاغو به غوښتل چې په فلانی ورځ راشي او زموږ محفل ته لا ښکلا وربخي. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلي کې له ډول نه یادونه کوي چې خلک به یې واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د ته اوس هم د همغو وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر ماضی تلار شو بعض کارونه دی هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کی وو، او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راضی او داسې په ودونه کې په جام و جوش باندې دی ګډون کوي، نو هغه مهال هم همدغه سي زیات واده کې به خلکو ګډون کوو، نو په هغه وختونو کې زیاتره چې وو په کلو کې به ورته یو میراب ویلی، یو کس به وو چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمواری به یې اخیسته چې ده به خبرول، یعنی دا کس مجبوره وو چې جمعات په جمعات باندې لاړ شي او هلته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغسې د فلاني کلي کې واده دی د فلاني د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و، او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اخلو کې به خلکو ته ویلی شي په پلانی دې ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده، نو بیا به ویلی چې د فلانی ډول راغلی و، نو د هغه ډول په لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالۍ او په راحت سره به بیا په هغې کې، یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده، خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي، اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم، او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بېځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري، خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري، یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول به چې وو یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیه کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي، خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته په هر ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي، ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري، هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي، او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې، هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نهي لس به ورته ولیکه د هغه لاس کې به ورکړه، بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبروله، تاریخ او نیټه به پته یې نیول، دغه رقم باندې خلک خبرېدل، واده به وکړه نور مراسم به په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي، اکثره د تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي، واقعا جاغه یو طبیعي ژوند و. اوس خو هر سب ماشینی شوي دي تقریبا، د ماشینی ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي، هر چا نظر به بېلي که نه، پخوا هماغسې مونږ عادت شوي یو که نه، هدف د یو دوست خبرول دي که نه، هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اصراف ونه کې باید، او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی، او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي که نه، ډیر پیسې پې باندې مصرفي یا کنه، دا ښه ده چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کارت جوړ کی، یا داسې یو لاره وسنجي چې هغې کې مصارف نه اوسي، دا مصارف چې بېځایه کیږي زمونږ په ملک کې، دغه باید هغه کم ځای کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي، دا به ډیره ښه وي. ځمکه هماغه ځمکه ده او سړکونه لا ښه شوي دي، لارې اسانه دي، اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي، نو اوس هم دا کار کېدای شي که څوک یې وکړي، د نایي په واسطه یا د ډم په واسطه مونږ خلیفه ورته وایو، د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده کوي، ساده کاغذ نه، دغه کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفاشانو کارتونو باندې هغې په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل شي دا به ډېره ښه وي. واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي او څوک چې خوښیږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چا نه خبر شي ورته راځي. نو هدف دا دی چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې مونږ تاسو خلک خبر کړو او راشي دا به ډېره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوې او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر دوستان په کم وخت کې خبرېږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نورې خبرې اورو.
اول چې دا خو ټلیفونونه چې نه وو سړی مثال لږ هلته د یو خلیفه غوندې مثال خلیفه ورته ویلې هغه هم لږ کلي په کلي مثال ګرځېده او بس کلي ته به ویلې چې مثال تاسې به سبا راځئ دلته واده دی دوی به ټول خبرول. اوس چې لري لري ځای ته بیا هلکان به لېږل مثال ماشومان به لېږل دوه نفره به خپلوان به هغه به لېږل چې د خبرې کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ واده دی چې راشي تاسې. ټلیفونونه نه وو امکانات نه وو انټرنیټ نه وو دا چې نه وو کنه اوس ښه دی اوس خو ډېر ښه دی اوس خو پرمختګ شوی دی. ټلیفونونه دي انټرنیټ دی واټساپ دی ایمو دی دا خو ټول همدغه باندې خبرې دا خو ډېر پرمختګ شوی دی دا خو ډېر ښه دی کینه کور کې بس هر شی کار خلاصېږي بس انټرنیټ دی مخکې خو چی نه وو کنه ټلیفونونه نه وو مجبور همدغه بس الکان به ټول رات ټولېدل بیا د یو کلي ته د یو ډله تلله بیا بل ډله بل کلي ته تلله د الکان غل مکمل بیا ټول خبرو چې فلاني ځای کې واده دی بیا راځي.
درنو دوستانو د واده د خبرې دلو لپاره په کارت پلورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم د یو کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیه کارت اخیستل اسراف دی. نو ښه به دا وي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخواني دودونه هیر نه شي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښې وړ رواجونه دي. دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې.
مسافر غنڈے والا ما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا ما غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا ما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا ما سوائم غد میں نوزی درتا ہوں چیز ہو
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دن مې وجود احساسومه چې ډار شویم ستا د نظر کرکه رانه هېره وره یاده شوه